السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر سلورم ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له اسرائیل مو مند
لومبېدم خبرونو سره ټکی د پښتونخوا قومي عدالت استازي نن په کورمکه د شیاګانو او سنیانو ترمن د سولې رسمي خبري پیلوي د پښتونخوا ژغورن غورزنګ د مخکخ خالي وزیر وکیل وای کې دی چې نن د نوموړي د ضمانت پر درخواست اوریدنه وشي او د روسیا او ترکیه ولسمشرانو د شام په شمال کې د شخړې د حل لپاره د سفارتي حلو ځلو پر اړتیا ټینګار کړي. زه خبرونو تفصیل د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمتا رسیدلی. پرونو کورمتا تر رسیدو وروسته د لوی جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشالې ډوته ویل چې نن به د دوه خواو له مشرانو سره رسمي خبرې پیلوي. نوموړی وایي هدف یې لومړی مستقل ډزبندي کول دي او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي.
چبه مستغی پمنس کی یو تیګر دوی بیا بل دی بعد چې مستداخله اختیار را کی له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخنیان دا به موږ مختر دی بیا خپل فریق سره ناست کو یا به دا جرګه اخیر پکښینی د دوه خلکو د منځ فیصله به منځ تراو.
بل خو د کورمی سونی او شیا مشرانو له مشر سره په خبرو کې ویلي چې دوی پر خپل منځي شخړو خبرو کولو ته تیار دي. د دسمبر په لومړۍ نیټه د خبر پښتونخوا حکومت په منځګړی توب د کورمی انتظامی د شیاګان او سونیانو تربز د ډزبندۍ اعلان وکړ. په کورم کې تازان خطې تر هغې وروسته پیل شوي چې وسلوالو د نومبر په 28مه له شیا میاشتې پړه چینار پېښور څخه د تلونکو ګاډو پر قافله برید وکړ چې پکې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سونیان وژل شول. په دې توګه د نومبر 28مې په برید وروسته نښتو کې د وژل شوو ټول شمېر 144 تنو ته رسېدلی. د پښتونخوا ژغورن غورزنګ د مخکخ خالي وزیر وکیل وای کې دی چې نن د نوموړي د ضمانت پر درخواست اوریدنه وشي. د علي وزیر وکیل منیزه کاکړ پرون مشاله ډوته ویل چې د بلوچستان لسبیلی ضلع په هب سیمه کې یو عدالت پرون د علي وزیر د کیس اوریدنه وکړه او نوموړی یې د ګډانی زندان ته ولېږدولو. منیزه کاکړ وای په دې مقدمه کې یاد عدالت له وړاندې علي وزیر پولیسو ته د 14 ورځو په ریمانډ ورکړی و چې د دسمبر په 3مه یې وخت پوره شو. منیزه کاکړ زیاتوي چې د بلوچستان په هب سیمه کې د علي وزیر پر ضد دغه مقدمه د 2020 کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شوې وه کله چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي وو. علي وزیر چې د روان کال د اګست په 3مه د اسلام آباد پولیسو نیولې تر دې دمه په بېلابېلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې تربند تېرولو وروسته د نومبر په 14مه د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارلو. په یاده مقدمه کې پولیسو پر علي وزیر او نور ملګرو یې د ریاست ضد د ویناو تور لګول. خو پښتون ژغورن غورزنګ دغه تورنه ردوي او وای دا ډول مقدمو هدف د غورزنګ مخه نیول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره لیدلی دي. د اطلاعاتو او نشریاتو پاخی وزیر تولا تارل پر ایک خپل بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په سرخه ریاست کې د ملاقات پر مهال د تجارتي او کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. تارل وایي سعودي ولی عہد پاکستان ته د سفر کولو دعوت هم قبول کړ. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي کې د اوبو د وسایلو د انتظام په اړه راجوړې شوې نړیوال سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاست ورسید. دا تر هغه وروسته دا چې د سعودي عرب د پنګبونې وزیر په مشرۍ د سعودي او لوړ پوړي پلاوی د اکتوبر په 10مه په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومت سره د 2.2 ارب ډالرو په ارزښت د 20 مختلفو پروژو په اړه د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت ناظم الامور رابرټ ډیکسن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جون پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو له کبله جوړ اندېښنه ښودلې. ډیکسن پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان جونو پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د جونو د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی او زیاتوي چې د طالبانو دا اقدام به روغتیایي خدماتو ته د ښځو او جونو لاسرسی نور هم محدود کړي. تبراز حال کې دا چې که څه هم د طالبانو د حکومت د رو روغتیا وزارت تر اوسه رسمند نه دایټ کړی چې په طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي لزده کړو منه شوي، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو د مشالې وزادې څنګ ته تایید کړي چې د طالبانو د نوي پرمان له مخې د دسمبر له دریمې څخه د جون پر مخ ته د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي. د طالبان حکومت مخکې له دې د جون منځني ښوونځي، لیسې او پونتونه هم تړلي، او د روسیا او ترکیې ولسمشرانو د شام په شمال کې د شخړې د حل لپاره د سفارتي هلو ځلو پر اړتیا ټینګار کړی. ولادیمیر پوټن او رجب طیب اردغان پرون په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د جګړې پر بیا پیالېدو خبرې وکړې. د ترکیې د ولسمشر اردغان له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي باید شام د غټې بې ثباتۍ وسیله ونه ګرځي. بیان زیاتوي چې اردغان پر دې ټینګار وکړ چې ترکیه د سوریې د ځمکني بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او د شام د مسلې د عادلانه او دایمي حل لپاره هم هلې ځلې کوي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردغان دفتر وایي چې نوموړي دغه خبره پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د برسې حال کې دا چې ترکیې ملاتړ لرونکو وسله والو ډلو په دې وروستیو کې د شام ځینې برخې نیولې. بلخوا شام حکومت چې د ایران او روسیې ملاتړ لري د خپلو مخالفو وسله والو ډلو پر ضد یې هوایي بمباري کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. او تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د کورمه مشرانو سیمه ته د شخړې د حل لپاره د ورغلي پښتون قومي عدالت د استازو هرکلی کړی دی.
منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل ووري او امید داده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم دی هغه د علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
پی ٹی ایم له حکومت غوښتي چې د دوی د مخکخه علي وزیر او نورو غړو پر ضد مقدمه په پښتنو ځوانانو کې د ریاست ضد نفرت پیدا کوي.
چې دغه عملیات دغه ناجایز دغه ناروا غیر عینی غیر قانوني کارونه نور په پښتنو ځوانانو کې نفرتونه جوړوي، نور د ملک د سیاسي عدم استحکام شکار کیږي.
دا به هم واوري چې د خیبر ضلع په باډه کې د جینکو د تعلیمي ادارې په سهال کې دي.
تقریبا چې د ماشومان بچي درومي د های سکول نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ شخړې د حل لپاره د محل په کورمه کې دي. دوی پرون تر رسیدو وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د شیا او سنی قومي مشرانو سره د جنگ مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو خبرې کوي. د جرګې استازي وایي غواړي چې په سیمه کې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورو شخړو ته د حل لار وګوري. شیا امیدګینو د جرګې هرکلی کړی دی، خو د وتیزو قبیلې مشران وایي دا وخت حالات ورته برابر ندی. په کورما کې په 28 نومبر تر غیروسته جګړه پیل شو چې د نومبر په 28 د شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید او جګړه کې تر 120 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. په سیمه کې لس ورځې عارضي ډزبندي شوې ده. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسیدلی او وایي چې په سیمه کې لومبی کاری د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار وګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه ډزبندي شوې ده خو د سوي بعد کې به موږ ستاسو په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې غږ دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي چې هر څه ورته یې دا په منځ کې ګارانټي یا ضمانت دا به کوو. بیا بل دی بعد چې موږ د خلک اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسره دی خپل توانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختل دی بیا د خپل فریق سره
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خپرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمن جګړه پر ش مسافرو کاروان د شوی برید پر د عمل کې پیل شوی و. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. کایو خو د پښتون قومي عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره پر مستقل حل لارو د ځای مشرانو سره خبرې پیلوي. نو ورسره د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د وروستلو ویلي دي. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغا تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلی چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده هغه راشي یمو مسایل واوري او امید داده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د هغه دغه علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي او انشاءالله مو هر وخت کاسته ویلکم یایو څنګه د کورمې مسایلو حل کولو کې یو ښه قدم خالي.
بلخوا د کورمې سنیان هم په رجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي. خله هغو د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی محمد کریم مشال لډیو توای چونکې د جنگ پر وخت په بغن کې کورونا ترړنګې تر پاس اکثره مشران یې لسمی وتلی او یا هغلته په بد حالات کې دي نشي کولای چې پر دې صورتحال کې ورغلي د پښتون قومي عدالت استازو سره کینی او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن ده چې په راتلونکي وخت کې په راجوړ شوي شخړو د خبرو لپاره ورته تیار شي خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې خونړې جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوي چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د پی ټی ایم د مخکخه لی وزیر وکیل وای کی دی شینن د نوموړی د ضمانت په درخواست اوریدنه وشي. علي وزیر پروند بلوچستان لسبیلې ضلع په حبس مکی عدالت ته وړاندې کړل شو. د علي وزیر وکیل منیزا کاکړ وای چې د بلوچستان په حبس مکی د علي وزیر پر ضد یاده مقدمه د 2022 کال په اکتوبر کې هغه محل درچې و کله چې علي وزیر د کراچۍ په جیل کې بندي و. علي وزیر چې د روان کال په اگست کې اسلام آباد پولیسو نیولې تر دې دمه په مختلفو مقدمو کې د هیواد په مختلفو جیلونو کې تربند 13 وروسته د نومبر 14 د پنجاب بکر سیمه پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارلو. پالی وزیر او نورو ملګرو د ریاست ازید د ویناو تورونه دی خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي وای. دوی د پاکستان آئین په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
په کراچۍ او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزا کاکړي د دسمبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي چې د بلوچستان په لسبیله ضلع حب خار کې یو عدالت کې د علي وزیر او نورو ملګرو په ضد درج شوې مقدمې په اوریدنه کې پولیسو علي وزیر عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا هغه د ګډاني زندان ته ولېږو.
څلور ورځې ریمانډ پولیس ریمانډ باندې و چې نن یې عدالت ته پېښ کړو او عدالت ګډاني جیل ته په جوډیشل ریمانډ باندې ولېږلو. علي وزیر یې د هغه مقدمه کې نیولې چې کله دی د کراچۍ په زندان کې ولو کراچۍ سنټرل جیل کې وو او د کراچۍ سنټرل جیل هم علي وزیر ته سرټیفیکیټ چې کوم چې دی زموږ سره د 2020 نواخي او تر دې مودي پوری زموږ سره بند وو دا هم مجسټریټ ته پیښ کړل.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې په یاد مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت لپاره عدالت ته خواست کړې دي او ټاکلې شوې ده چې نن د دسمبر په 14 به د ضمانت په خواست اوریدنه وشي. علي وزیر چې روان کال د اگست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولې وو د هغې وروستو نوموړی تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. بلخوا په حبس مکی د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د دسمبر په 3 بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د 2022 کال اکتوبر په نهمه دوی په حب سیمه کې د غورزنګ د پلویانو یو غونډه کړې وه. د غونډې یو ورځ وروسته پولیسو د یولسو نیمولې شوو کسانو او ګڼو نورو ملګرو په ضد مقدمه درج کړې وه.
په 9 اکتوبر 2022 کې په حب چوکي کې زمونږ هلته یو پروګرام شوی وو، کارنر میټینګ شوی وو. نو په هغه سبا ورځ باندې دا ایف آی آر دوی راښکاره کړلو چې په دې کې 11 کسان نامینیټ وو، نورې پکې نامعلومې پکې لیکلي وو. نو په دې ایف آی آر کې بیا زموږ درې ملګري گرفتار شوي وو، د هغو هم ضمانتونه وشو او شپږ ملګري په دا کې ټوټل په دې کیس کې بری هم شول. نو کم ټیم چې دا ایف آی آر شوی دی 9 اکتوبر 2022، په هغه ټیم کې مشر علي وزیر په کراچۍ سینټرل جیل کې.
په یاد مقدمه کې پولیسو په علي وزیر او نورو ملګرو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو، خلک د ریاست خلاف راپارولو او نور تورونه لګولي دي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په علي وزیر او نورو ملګرو یې لګولې شوي تورونه بې بنیاد دي او دا ډول مقدمې یوازې د دوی د غورځنګ د مخنیوي لپاره جوړیږي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین د دسمبر په 3مه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، دا ډول فشارونه د پی ټی ایم د مبارزې د کمزوري کولو لپاره کیږي، خو غورځنګ به خپل دریستا دوام ورکړي.
علي وزیر چې هر څو په جیل کې دی کشیش دی، هر څو چې سونه د دروغ د ور باندې جوړ شي، علي نه د پی ټی ایم نه د دې مظلوم خلکو خبره پرې شولای شي نه مخ کې پرې شد. نو موږ دغه یو ریکوست ورته کوو حکمرانانو ته او انټيليجنس ادارو ته چې دغه عملیات، دغه ناجایز، دغه ناروا، غیر عیني، غیر قانوني کارونه نور په پښتنو ځوانانو کې نفرتونه جوړوي، نور د ملک د سیاسي عدم استحکام شکار کیږي.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3مه تر نیم شپې وروسته نیولې وو او هغه مهال یې دغه خلاف درې قضیې درج کړې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او د یو بل پولیس سرتیری د قمیص شلولو قضیه پکې هم شامل وه. د اگست په میاشت کې اسلام آباد کې ځایي عدالت د وسلې او نشئی توکو لرلو په دوو قضیو کې د علي وزیر ته ضمانت ورکړې وو. د ستمبر په 4مه بیا اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرۍ تورونو په قضیه کې هم د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. هغه مهال تمه کېدله چې علي وزیر به خوشې شي، خو د راولپنډۍ ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په 5مه د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې مادې 3MPO لاندې د علي وزیر د نیولو امر وکړو. رستو له هغه زندانی کړل شو. د هغه رستو د پنجاب، د ګجرات او د بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تورونو علي وزیر زنداني کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلي وو چې هغه له علي وزیر د پنجاب اوسیدونکو نه دي، نو د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمه ماده یعنی 3MPO لمخې د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم په کراچۍ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سو ځله د اوږدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوی او زنداني کړی شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایان بیرسټر محمد علي سیف ویلي چې روان کال یې په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپۍ ښی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهواري د وفاقي حکومت ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم وایي چې خیبر پښتونخوا ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 625 ارب روپۍ ورکړي دي. په دې موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د بیرسټر محمد علي سیف سره خبرې کړې دي او په سر کې تر پوس کړی چې صوبائی حکومت ولې د نام نه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
چې کوم زمونږ نېشنل اکشن پلان او کوم چې په 2018 کې جوړ شو، دا غي د لاندې تاسو پټه دا یو سټریټجی باندې ټول پارټي اګری شوی دی چې دا د اقدامات په کو پاره کې زیاده تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہ داری ده. نمبر 1 چې دیبا انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر څه دونه راځي، باغی کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک راضی، آگے پذریعہ باندھے دا بتی قانون خلق و تراضی، طالبان ہی کہی یا دہشت گردی کی اور یا عام کرمینلز کہی ہو، مطلب عام کرمینلز ہیں ایکٹیویٹی کا نا، یہ خدا کنٹرول دا دی پلاس کے رزق ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وفاقی ادارہ دا. نمبر 2 د انټرنیټ غیر قانوني استعمال په انټرنیټ باندې پروپاګندم کیږي د ریاست خلاف د دهشتګردۍ کم سپورټ کې لکه د ټرانزیکشن د پیسو ټرانزیکشن چې کوم په ټیررست فائنانسینګ کې استعمالیږي دا هم د دې په کنټرول کې دی. دا زموږ په کنټرول کې نه دی. کے پی ګورنمنټ دا نشي کولی چې موږ نیټ کنټرول کړو. دریم نیټ که غیر قانوني طور باندې استعمال شي نو هغه کسان نیول او هغوی بیا گرفتارول او هغوی پروزیکیوټ کول دا هم د وفاقي حکومت کار دی. غیر قانوني ګاډي دارازی پاکستان تا پدی کی بیا پا بمونو کی استعمالی گی بم پکی کی دی بارود پکی کی دی لکہ دا بم پتور آئی ایزی پتور استعمالی گی دارازی دا کم دینا دی پا منگل زن لگی دار کے پی نا بارڈر نتراس کی اولا نیا خبر خود دار سی دا بارڈر ذمہ داری زمونگا دا کد دی دا بارڈر ہمیشہ دا فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری ایف آئی اے ناستی التکی فوج ناستے کے پی خوچ کلا کس دا بارڈر نا یا یو گاڑی دا بارڈر نا پاکستان تا رانن ہو جینو بیا زمونگا ذمہ داری دا او بارڈر نا رانن ہو جی سنگا اب سو کنٹرول کل زمونگا خلق نشتا نو خبر دا دا چی دا ترخ گرے دا جنگ ذمہ دار زیما او کدے دے
حجی تا سوائی چی دار سا دا وفاق زیبواری دا نو پا صوبہ کی چکم غیر رجسٹر گاڑی دی دا غیر رجسٹر کول او بیا دلتا چکم بارودی مواد رازی دا دی مخنوے بیا دا چا ذمہواری دا
دے دغه کی ایکسپلوزیوز استعمالیږي په دې ټیررزم په دې دماکو کې ایکسپلوزیوز د کوم ځای راځي ایکسپلوزیوز په کې کې پی کې یو کارخانه نشته چې ایکسپلوزیوز جوړي یو هم نشته ها دا ټول ایکسپلوزیوز د انلیګلی امپورټډ کیمیکلز نه استعمالیږي جوړيږي دا نایټرو فاسفیټ او دا سره کې چې کوم کیمیکل استعمالیږي او په دې ټیکسټایل انډستری کې چې کوم استعمالیږي دا ګلیسرین او دا نایټرو فاسفیټ دا دی یو ځکه او دا بیا په دماکو کې استعمالیږي ها دلته مونږ دا سوسوزل وې دا دی بارودو لایسنسونه چې تاسو ایشو کوي دا د فدرل ګورنمنت اختیار دی قانون مغیل اختیار ورته دی کې تاسو د کوانټیټی اسسمنت کوي بغیر قانوني بارود راشي هغه د مارکیټ کې اویلیبل دی یوالي یا دغه شانتي دا کیمیکلز والی ا کیمیکل جوالي هغه چې سوبې پويږي هغه خپل کور کې جوړ کی دا زیات تر چې په ټرکونو کې او په غټو غټو گاډو کې کوم دماکي کیږي دا پاکستان کې لوکلی مینوفیکچرډ بارود دی شل ظلم ورته چې بدبختو دا کې مینیج کړي بارود اویلیبل نہیں پاکستان کی نہ کہیں یو کار نہ کہیں
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو اوره د بشری حقوقو فعالان وای د اسلام آباد پولیسو په خار کې د پښتنو او افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهداف لپاره نیسي د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته ویلي چې د داسې نیول شو پښتنو او افغانانو شمیره 325 چې د محل د ترهګرۍ او کار سرکار د مداخله د دفاعات لاندې اټک زندان ته استول شوې دي او د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي نور تفصیل مجید بابر براندې
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بې ګناه پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
دا ټول 325 کسان دي چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دین ول شو کسانو کوم رشتہ دار یا گاونډیان راغلي وو نو پولیسو د هغوی شناختی کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانان او بډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوې دي بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس باندې وکیل ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړای وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پانا شریکی شوی ویډیو کې د تهرګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي،
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر ځابن ونیول، زه د هغوی ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبیا یې زمونږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایسار کړي یو او وایي ته به هم مونږ سره ځې.
ایمان مزاری داوه کوي چې دغه درې سوه اوه څلوېښت پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل صحیح خبر نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت سره شمولې. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریون څخه اووه دېرش افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول درې سوه اووه څلوېښت افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندري جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دسمبر په درېمه د سوابه مردان او بونیر په سرحدي سیمو کې د غلو لخوا د سورلوګاډو لوټلو په پیښاندېښنه ښودل شوې. په اسمبلی کې حکومتي غړو د پولیسو په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کړې دي. د اسمبلی سپیکر د قانون صوبایي وزیر ته په دغه مهال امر ورکړ چې متعلقه پولیس افسران دې خپل دفتر ته راوغواړي او د بونیر او شانګلي ولسی استازو ته دې د امنیت یقیني ساتلو ډاډ ورکړي. د اسمبلی غړو د لوټلو پیښو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي او نه هم پولیس چارواکي کو تر دې دمه په دې اړه سویل دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې دي.
خیبر پښتونخوا سیمه کې د مردان سوابي په لاره د بونیر د خلکو د لوټلو په سر په پولیسو نیوکه شوې دي او د سیمه سپیکر پولیس چارواکو ته امر ورکړي چې د بونیر په لاره دی پولیس د خلکو امنیت یقیني کړي. د دسمبر په درېمه نیټه د بونیر نه د صوبایي سملای حکومتي غړي ریاض خان د بونیر په لاره د خلکو د لوټلو یوې پیښې ته د سملای پام راوګرځولو. ریاض خان وویل چې د پخوا پرنګ یو ځل بیا د مردان صوابه او بونیر په سرحدي سیمه کې د خلکو د لوټلو پیښې شروع شوې دي.
هغه نرستو خلک چې کمل تک موجود او غیر اغلی دي پولیس چوکۍ ته تک هغه ته دروازې ټکولې چې تاسو روزه مهرباني وکړئ دلته بهر په دایزه کې داکوان دی او دلته کې ناکه چولې د خلک خو داغه باوجود یو پولیس والا ملته کې راوته نه دي. نو دا چې خونه ته کنه چې پاغه کې بالکل حال نه پرسان دي او دوه پولیس چوکۍ دی، یو مخ کې دا یو تشاتره او په منس کې داغه چې کم دي دغه شان حالات واقعیت کیږي.
د شانګلي سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالمنعم خان هم په دې د اندېښنو سرګندونه وکړه او هغه وویل چې د شانګلي خلک هم دا لارې استعمالوي او د دغه پیښو وروستو د شانګلي خلک هم ډیر اندېښمن دي.
پراپر هغه سړي دا غوړي چې موږ ما خلک را غوړو او دغه متعلقه پولیس په دغه شپه چا ډیوټي او دا خلک را غوړي یو ډیر زیاتې دي. اوس خلک دریو بجو د وټو دی اوی وټو لکه پاتې کیږي کور ته نه ځي لار کې پوخا دا وزم د حکومت مخ کې دغه د لاچیانو مړوي چې لاچیانو مشوره خبره وږي او لاچیانو مړون په بیا د مازیګر د نور نه څوستو نه ته اوس هغه سیستم بیا شروع شو
د اسمبلی د حکومتي غړو د دې اندېښنو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي اسمبلی ته معلومات ورکړل چې پولیسو د بونیر په لاره د سورلو د یو ګاډي د لوټلو په پیښه کې دوه ملزمان نیولي دي او د پیښې اف آی آر هم ثبت شوی. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هغه ته امر ورکړو چې د غلا او لوټلو د پیښو په سر دی د پولیس اعلی چارواکي د دسمبر په څلورمه د قانوني چارو د وزارت دفتر ته راوبلي او د بونیر او شانګلی ولسی استادو ته د امنیت په اړه ډاډګیرنه ورکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 او شوې لند خبرونه د اسرار المؤمن ناورو.
د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمیتا رسیدلی. پرون کورمیتا ته رسیدو وروسته د لوی جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشالې ډوټویل چې نن بار دواړو خواو له مشرانو سره رسمي خبرې پیلوي. په کورمه کې تازه خبرې تر هغه وروسته پیل شوې چې وسلولو د نومبر په 28 له شیا میاشتې پاړه چینار په خبر سره تونکو ګاړو پر کاکلا برید وکړ چې پکې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سنیان وژل شول. په دې توګه د نومبر 28 په برید وروسته خطو کې د وژل شوو ټول شمېر 144 تنو ته رسیدلې. د پښتون ژوند غورځنګ د مخکښ علي وزیر وکیل ابای کې د شي نن د نوموړي د ضمانت پر درخواست اوریدنه وشي. د علي وزیر وکیل منیزا کاکړ پر مشر دی چې د بلوچستان لسبیلی ضلع په حب سیمه کې یو عدالت پرون د علي وزیر د کیس اوریدنه وکړه او نوموړي د ګډانی زندان ته ولېږدولو. علي وزیر باندې تورونه دي چې د ریاست ضد ویناوي کړي خو پښتون ژوند غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي د دا ډول مقدمو هدف د غورځنګ مخه نیول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب لولي عہد محمد بن سلمان سره لیدلې. د اطلاعات او نشرات په پخې وزیر تولات ترر پر ایکس خپل بیان کې ویلي چې دوه مشرانو پرون د سعودي عرب په سرخه ریاست کې د ملاقات پر مهال د تجارتي او کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. او د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت ناظم الامور رابرټ ډیکسن په افغانستان کې د طالبان لخوا د جنوب پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو له کبله جوړ اندېښنه ښودلې. ډیکسن پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان جنوب پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د جنوب د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. د دسمبر 3مه د مازورانو نړیواله ورځ اومنځل شو. د دې ورځې منځلو مقصد په ټولنه کې د خصوصي خلکو حل حقونه په ګوته کول، لاغوي صلاحیتونو ته وده ورکول، هغوی با اختیار کول او ورته د تعلیم، سیاحت او ټولنیز ژوند کې برابرۍ موکو ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسمانی مازور ښکار خلک او په خاصه توګه زنانه د کوم سره مخامخ دي او څه قسمه مرستو ته اړتیا لري، په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل دا ریپورت وړاندې کوي.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شان نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزا آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو 28 کلنې فریال دی چې په پیدای شو توګه له دوانو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي او هم له دغې وجبه له خلکو یریده چې چرې په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تیرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدی شي.
زه به د خلکو په شا پټېدم، ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نه شم، خلکو پشا پشا تیری گما. انسان تا غفل زان ڈسکریمنیٹڈ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. سه خلک دا خبر ایز ا چیلنج واخلی چې نا زو د دې مقابله کوم او سه پزړه واخلی چې سو کې پزړه واخلی نو هغه بیا مشري مقابله کولو هغه هغه کسلایت ویم نو هغه رست پاتې شي. اندازه انسان تا هغه ټیم کې چې زما چې کوم جسمانی کمزوري ده ای وزه مقابله کوم هغه بیا وړه وړه خبره مونږ تک پزړه اخلو.
نیلم پریده د پیښور په لوسی سیمی نکو کالج کې د انګریزي جبې واستازه ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وای دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کېدې شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
پدې ټولنې کې هغه ته پ په بده سترګه کتلې شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي یا په بنور کولې شي یا په کونډه ور کولې شي، نو ما چې وکتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوي نوي صلاحیتونه اچولي وي، دغه خلک دغه جنکای دغه لکان دغه ماشومان دغه خلکو سره ډیره مرسته پکار ده، چرته کې پوړې جوړې وي، هلته کې وسره ریمپم جوړ کړی وي، دېنه علاوه دې ته واشروم فیسلټی خاص توګه باندې بیا په اسپتالونو کې یو عام انسان نه دوی به یو لاس یو خپا یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زمونږ معاشرې له د دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2023 کال کې پاکستان کې د معذور انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي. دا دغه پوښتنې په ځواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیا مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د معذور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکی حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي، خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زموږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي، نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راويښ نه ماشوم معذوره پیدا شي. دنا علاوه کم مور په پرېګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه دغه طبيعت خرابینو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سمازوري کیدلی شي. ډیره داسې دوايانې او ګولې وی چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی، او که هغه مور ته دا پته نه نو هغه زنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کیدلی شي چې د پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي صحیح ډیلیور نشینو هغه دوران هم د غی نرز راک غلی شي هغه د وجه هم هغه ته سمازوري کې دل شنو دا ډیر فیکٹرز وی.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخي د نارینه پرتلا د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یاد اداره وای چې دا یو نړیواله ستونزه ده. دوی دا هم وای ک مازور تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتلا ورته کم تنخوا ورکړل کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوره د خبر د باړې زینې والدینو د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي چلته د جینکو په ډیگری کالج او ورسره د جینکو په سرکاري سکولونو کې سہولتونه نشته. دوی ویلي چې په 13 بدمنې کې ماشومان له تعلیم حاصلولو څخه محروم شوي دي، او اوس چې باړه آباد شونه پکار ده چې تعلیمي نظام هم په مکمله توګه بحال شي او د جینکو تعلیم ته پکې خاصه پاملرنه وشي. بل خو د خبر د تعلیم محکمې او چارواکي وزیر خان مشال ریډیو ته ویلي چلته په باړه کې د نړیوال والو امدادی ادارو په مرسته تعمیراتی کار روان دي او په مکمل بحاله به وخت لګي. په باړه کې په تیرو وختونو کې شاوخوا سلو پورې تعلیمي ادارې وسلوالو رنګي کړي وي. تفصیل د فرحات چینواری نورو.
د باړې فضل کریم پردای مشال ریډیو توایي چې هلتا پالم گذر کې د جینکو په سرکاري ډیگری کالج کې نیمګړتیا وې دي، او سره په خواو شاسمو کې بیا د جینکو په پرایمری، میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشته.
کم لیکچرارز دی آغا لگ دی، تعداد یہ کم دی، وہ دا سے ڈیر ڈپارٹمنٹس پہ کی ندی شروع شوی، وہ لکا دا سے دو چی آغا کم فرنیچر بلو یا نور دا چی دا کم کالج دی چی پدا چی دا سٹاپ زیاد کلی شی، وہ بل دا کم سہولتو نا چی دی دام پہ کی زیاد شی، وہ کم دا بی ایس لیول چی دا پہ کی شروع شی. انرولمنٹ دا دونی مسوو نا زیاد شوی دا پہ کی سکول نو کی دا لکا وسم مشومان بچے ڈیر دا سے پہ مشکل کے سبق یہی تقریباً چی دا مشومان بچے درومی دا ہائی سکول نو تقریباً 10 کلومیٹر پورے مزل کوي کنا.
په باڑا کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال یونس پردی وای چې هلته په 13 بدمنې کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي. اوس یو وار بیا باڑا آباد شوا، خو سرکاري سکولونه لا پورا نه دي بحال شوي.
دا ټول شخړو جنگونو د ټول نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زموږ ماشومان دي
چې هغه د دغه جنگ ښکاریږي په مختلفو طریقو باندې، چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپل شول، وتل شول، بیا اډمیټ شول، بیا وتل شول. مسلې ستونزې خو شته، دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې، زمونږ دلته د اوبو د سکلو مسلې دي، دغه شانتي لاټریننګ مسلې دي، ډېرې داسې ستونزې شته. زیاتره چې کومې استادانې دي یا استادان دي، نو هغه په د کوزو میشتو علاقو نه دي، لکه د پېښور، مردان، چارسدان او خار د دې علاقو نه زی راځي او دغه ماشومانو ته دلته سبق ښیي، چونکې هغوی ته د ټرانسپورټ مسلې نن سبا.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د باړې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باړه کې په تیره بدمنۍ کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې ورانې کړې وې، او اوس په دې وروستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیایي ادارو په مرسته خواوشا شپاړس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی. د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارواکي وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي. دوی یې نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې، او دغه اداره اوس په هغه کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ملګرو ملتونو د پېښور آی ایم ساینسز پوهنتون په ګډه د یوې تھیټر ډرامې تابعیا کړې وه. دا ډرامه د زنانو د فعالیت شپاړس ورځني کمپین په مناسبت را جوړه کړل شوې وه. منتظمین یې وایي مقصد یې په زده کوونکو او عوام ولس کې د ښځو د حقونو په اړه او په ټولنه کې د صنفي توپیر د مخنیوي په لړ کې پوهاوی پیدا کول وو. د انتظام کوونکو په وینا د تھیټر ډرامو دغه لړۍ یې له کراچۍ پیل کړې، په اسلام آباد کې به پای ته رسیږي. تفصیل لازمت علی شاه ناورو.
دا په پېښور کې تھیټر ډرامه روانه ده. د دسمبر په دریمه ملګرو ملتونو د آی ایم ساینسز پوهنتون سره په مرسته د زنانو د حقونو د پوهاوي په اړه دا یو تھیټر ډرامې تابعیا کړې وه. د ډرامې انتظام کوونکو په وینا چې تھیټر ډرامې مقصد یې په زده کوونکو او عام ولس کې د زنانو د حقونو او په ټولنه کې په دوی د زور زیاتې د پیښو د مخنیوي په اړه پوهاوی پیدا کول وو. غونډه کې د زده کوونکو په شمول عام ولس او د زنانو د حقونو په اړه د کارکوونکو تنظیمونو غړو هم ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د پنجاب او سندھ مشر ډاکټر انور قریشی مشال ریډیو ته وویل چې د تھیټر ان ویلز په نامه دا غونډه د شپاړس ورځو د زنانو فعالیت په اړه مانځي چې د کراچۍ نه شروع شوي او د دسمبر په 15 با اسلام آباد کې پای ته رسی.
16 دن ہوتے جس کے اندر مختلف دنوں کی
دا شپاړس ورځې دي چې د هر ورځې خپل اهمیت. موږ د دې شروع د کراچۍ نه کړی و، بیا لاهور، وس پېښور او سبب کوهاټ او بیا مردان کې تھیټر ډرامه کوو او په اسلام آباد کې به پای ته رسی. د دې مطلب دا باور ورکول دي چې زنانو پر ضد د زور زیاتی کولو اجازه بالکل هم نشته.
ملګرو ملتونو د روان کال خپل یو راپور کې وایي چې نړۍ کې په کال 2023 کې 15,000 زنانه وجلې شوې، چې په کې 80% زنانه د خپل کورنو د غړو د لاسه وجلې شوې دي. د زنانو د حقونو په اړه کارکونکو خورشید بانو
مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د تشدد د پیښو د سیواوالي وجه د جوړ قوانینو نه عملی کیدل او د زنانو د قانونونو او د خپل حقونو نه خبرتیا ده.
یو پرسنټ هم داسې کیس وی چې هغه پر رجسٹر کیږي خو بیا هغه فالو اپ نوي بیا داسې قوانین مضبوط قوانین نشته چې هغه له خزو له خپل انصاف ملاوي. قانون خو جوړیږي خو هغه امپلیمنټیشن او اویرنس باندې کار نه وي او په داسې وی چې کیسونه راځي نو هغه فالو اپ نوي بیا د خلق د نه پويږي چې مونږه د خپل د وایلنس کیس د خزه خاص طور په د گراس روټ د کلیوالو قزونه دا پته نوي چې مونږ سره د وایلنس کیږي نو مونږ چرته بزو.
غونډه کې شریک د ایم ساينسز د کونکي خوشدل خان مشال ریډیو ته ویل چې د سنفي تضاد په مخنیوي کې د ادب او تھیټر رول همیش مهم پاتې شوی دی. باید په معاشره کې دي د اوسیدونکو ټولو وګړو حقونه د ادب د لارې خپور کړی شي.
زه دا هیله لرم چې نن سبا چې کم ماحول دی کم تعلیم یافته نوجوانان دي او زمونږ کم تعلیمي معاشره چې ده نو په دې کې د ښځو کم کردار چې دی نو هغه ډېر طاقتور شوی دی. نن سبا ښځې په ازادۍ باندې سبق ویلی شي، په ازادۍ باندې خپل روزګار خپل نوکری کولی شي. هغو ته زما په خیال باندې چې په کې پی کې کې په هر ځای کې ډېر تحفظ حاصل دی خو که په کم ځای کې
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو ادارې ډیپټی ډایریکټر ملک مقصود علی مشال ریډیو ته وویل چې په زنانو د زور زیاتې او نورو بدو پیښو د مخنیوي لپاره ټول فری نمبر هم سړي رښتاته کولوي او عام ولس کولی شي چې د ټولنیزو رسنو د لارې هم خپل شکایات درج کړي.
سونه چې کوم دی مختلف چا سره زیاتې کیږي زموږ اکټ یا پریمبل کې چې موږ فنډامنٹل رائټس ایکشن اخلو چې د سوالیشن شي وی هیومن رائټس نو موږ ته کولی شي اپروچ زموږ ټوټر اکاؤنٹ ته زموږ فیس بک پیج هم شته زموږ چې کوم دی یو ټول فری نمبر هم شته او بیا چې کوم دی لکه بای هینډ موږ ته خلک کمپلین کولی شي او موږ سره سو موټو ایکشن هم شته چې چیرته داسې چې کوم څه واقع شي چې هغه څوک رپورټ کوي نه او موږ ته سوشل میډیا پرنٹ میډیا کوم طریقې سره پته لګي موږ پای باندې سو موټو ایکشن اخلو. 2016 نه چې کوم دی اوس پورې موږ سره 1400 نه زیات چې کوم دی کیسونه رجسٹر شوي.
پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سټینیبل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د کال 2023 په خپل رپورټ کې وایي چې د 15 کالونو د یو کم 500 کالو واده شوی زنانو کې 30% خزې د جسمانی تشدد، 6% د کورنو شخړو او 15% خزې د خاون لاړه د زور زیاتی ښکار شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د کوزو مومندو د زراعت څنګ په مټ ځینې کروندګرو د زیتون باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي سلور کال وشو چې دغه باغونه کرلې دي. البته دوی وایي چې لا هم زیتون حاصلات نه دی ورکړي، خو دی خوشبینه دي چې سخت کال به دغه حاصلات شروع شي. د مومندو زراعت څنګ وایي د غلطه شاوخوا 200 کړه ځمکه باندې زیتون کرل شوی او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نورم زیات شي. تفصیل د شانواز سرګزی په ریپورت کې اورو.
د مومندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی، خو هغوی وایي چې حاصلات به را روان کال شروع شي. دغه ضلع کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي او دا ځکه چې هاغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبره د اوبو کمښت دی. په مومندو کې که اوبه زیاتې دي، هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکون یو کروندګر دی، هغه په 5 جریبه ځمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
څلور کال بوټي دي، دا به روان کال دی، 5 کال پوره شي. لکه لکه تانی نوری او ول سو پټ را کلی دی او تاسو په کې الله پاک کامیاب کړی دی الحمدلله. او شیشه اور سه پلانټ ملاتار سه راته لګولې دي.
رحمان هم د کوزه محمد وسیدون کړي او هغه هم زیتون کړلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتونو کې ده، خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به ښه فصل وکړي.
دا شپک شلی بوټي دي، دا مونږ په یو نیم جرب کړلې دي، دا مونږ له محکمې زراعت را کړې دي. د دې دغه آسان دی، کار آسان دی، یو لومبي ځل باندې لږ سخت دی او نور به ډیرانو له 2 کال کې 2 ځل ورکو. نور چې موږ کوم فصلو کرو بس هغې سره مساله ورکو، هغه ته ورکړی کېږي. دلته به دا په لومبي ځل کرلی شوي دي، لا تسې سپته نه لګي چې وروسته به څه څنګه.
د مومند پوزمکو غنم جوار وربش او شرشم خو زیات کرلی شي. ولی باغونه کې خورمانی الوچی او سره املوک هم کرلی شي. اغل تر زیتون کرونده 15 کال وړاندې شروع شوی. تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی؟ مشاد رډ هم دا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارس خان نه وکړه.
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کلو نه والا ته 35 کلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. دسه مطلب دا چې په یو هکټر کې موږ 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله که د زیتونو حاصلات شروع شو له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. ل پاکستان نورو هیوادونو ته د میوو سبزیانو لګډونکو اتحادیه مشران وایي چې د آب و هوا بدلون لوجې سخکال د کینو او مالټو حاصلات 15% کم شوي دي چې لوجې د دوی کاروبار ته زیان رسیږي. د زراعت پوهان بیا وایي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د بارانونو او غلې لوجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټو پیداوار ته زیان رسیدلې دي. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا ویل دي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب و هوا بدلون دی او وایي چې د اقلیمي لوند مخنیوي هڅه کوي. نیاز علی پر رپورٹ لري.
د پاکستان څخه میوه او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسییشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2 مشال لیډیو ته ویلي چې سخ کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوه دی او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی.
همارې ټوټل پروډکشن 23 لاکھ ہوتی ہے کینو کی، مگر
دی وای زمنګ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3 لاکھ کټنوه، خو سخ کال دا 15% رقم شوې دي او سخ کال یوازې 15 لاکھ کټنه پیداوار شوې دي. د دې کموالی لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دي، لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلي، بیا فوګ او سموک. د دې سره به وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوې دي چې د مالټو کینو پیداوار ډیر راټیټ کړي دي. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر تر لاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15 لاکھ کټنه مالټي کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمای تر ټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پختونخوا په ملکنډ، چارسدا، سوابی، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د خمایار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکو د مالټو باغبان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولې دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي.
دا ځل چې کله مالټي ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغې، د دې مالټي د ګل لپاره باران لکه ډیر نقصان دی. باران شیندا دی مالټي دی ګل کې دوبی ساری شي، دغه ګل بیا سقا کیږي. ناغه 12 سلور وځي مسلسل باران دلته مو دی کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونغه ګل زیات تر سقا شونو. دې سره د مالټو پیداوار ډیر غټ نقصان هم کول، کډیر ډیر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پیکې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات لري.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخ کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دي. نوموړي پوینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي سخ کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلی سخت زپلی دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونو ډېر فریکوینټلی کې د مسلسل یو بل پسې کې د مالټا سټرس کې راځي. سټرس د ګرم مزاج فصل دی، دی ډېر یخ موسم بارانون او ډېری اوبه نه مني. هغه سره په مالټا کې د فال ریشو ډېر زیاته شوه، ډېر زیاته مالټا پریوته ودوړې ده. کافی من پی اثرات مالټې په بار او په میوه او په دانه پریوتل. اوس ریسنټلی د ګرمه بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبخ کون غلې وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کوم چې د مالټې بیلټ دلته تیر شوی.
نو مولي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلې دي. د کراچی پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوژیکل سائنسز کی یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیا مشال ریډیو ته ویلي په نړیواله کچا لګ تر لګه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکو درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړل شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورت بشپړ توګه ودرېږي. مشال ریڈیو کراچی.
د مشال ترنا لاندو
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان ولس مشر دی، د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې، څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
دا سمشال ریډیو پروګرامونه تغوګي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته او بخې د خیبر پښتونخوا د ایډز مخنیوي ادارې ویلي چې په صوبه کې د ایچ آی وی وایرس ته متاثر شو شمیره له 8000 زیاته شوې ده. د یادې ادارې چارواکو دا هم ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره 14 مرکزونه دي چې پکې مفت علاج کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس ته ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي سبب څه دی د شبیر جان پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 8000 سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه، نارینه او نرخزیان شامل دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایریکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې دا کیسونه آلموست سیم دي. زه دا خبره تاسو ته کوم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد 43 دی، کوم کې چې مفت علاج، مفت کاونسلنګ او مفت سکرینینګ کیږي لګیا دی.
نو موږ جاتے وی چې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه د کیسونه دین هم سیوا دي، خو ډیر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نغواړي، د کم لوې چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسي. دوی جاتے وی چې ضروري نه چې جنسی اړیکو لوجه دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې ردې ناروغي سبب ګرځي.
معاشرے کے دا انصر دے چے ایچ آئی وی چکم دے یا ایڈز چکم دے دا دا سے کسانو تا لگی چکم غلط کارونا کی ان سیف سیکشوال بیہیویر دے او غیر محفوظ جنسی تعلق چے ستاوئی. حالانکہ اس دا ندہ با دنیا کے کنسپٹ مکمل جین شوے دے چے سونا کیسز ان سیف سیکشوال پریکٹس تا وجی آغ عمر کیسز چکم دے دیتا دا تیزدار آلاتو دا وجی چکم دا ایچ آئی وی مریض استعمال کری بے شک آغا دے ستن وی نیڈل لی وی سرنج دی وی پا بیوٹی پالرو کچ دا غوگون پی سوری کی دا غا آلات وی ایچ آئی وی پوزیټیو مور کئ دا غینه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي.
د پیښور اتسلوي خلک نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغه سره د علاج او دارو لپاره جنگ وکاو او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغه نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موږ په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
96 نه پوزیټیو يم زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونه کوم، زه د افیس مطلب جاب کوم. نو بیماری انسان نه مړکی، رویه انسان مړکی. دغه خلکو ته دانه معلومات ورکړي شي، دانه چې به دې خلکو سره خر رویه ساته، دا بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاوي شي. زه بالکل اخري سټیج نه روچ ته شم. ډیر ډاکټرانو به وکړو نغي به چې دې ته د دوا ضرورت دی، د دوی ضرورت نه دی. نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیلدی ژوند تیرم. ما ته بلډ ترانسفیوژن شو سرجری دوران کې، بغیر ما زه پوزېټیو شوم. ما دې دوران کې بیا ما چې دې بچی میں پیدا کی اور بچی میں یو کلاس 7 کے سبق ہوئی یو کلاس 6 کے دا اور خخکل جون تے رہو
تے پہان پوینا دا وائرل انفیکشن دے کم چے وجود تراشی او پ وقت تشخیص بیا درملنہ ونشی نو دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی دی وے ایچ آئی وی ایڈز سوک نو وجنی خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دومره کمزور کړي چې هر یو ناروغي به انسان پاسانه وجلی شي نو باید د دوی په وخت تغه سرکاري مرکزونو سره تماس ونیول شي چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 0.2 میلیونه خلک د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې